اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوري چې د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم د تاوتریخوالي ګڼ قربانیان ماشومان دي. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ زرګونه کسان اروپا کې هم سړکونو ته راوتلي. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چاره میر احمد صاپای مختوړي دا راپورونه ورسته راځي. خو په پیل کې په مکړی خبرونو ته افغان حکومت د نوې کابینې څو غړي په رسمي ډول پارلمان ته معرفي کړل. چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرونا د مبارزې په لارو چارو کې مرسته کوي او روسیې منلې ده چې سوریې ته یې نوې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه روغتیا خار جوړولو او د ښځو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامه روغتیا د وزیر په توګه او حسینه ساپی د ښځو چارو د وزیر په توګه معرفي شوې دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. وروسته تر دې چې د فبروري په 29 اشرف غنی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، له بل کاندید عبدالله عبدالله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وزنډیږي. له ډاکټر عبدالله سره د مې په 18 د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي کېدو لومړنی ګام دی. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرسته وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پیکینګ دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 1000 اوښتې دي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د 13 ساعتونو په ترڅ کې د مثبتو پیښو په اړه معلومات ورکړل.
څلور ویشتمه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او اته اویا نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوښتې وې چې د چین د 202 تنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسېده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وي او کله به کابل ته رارسیږي. د کابل د امنیت لپاره د ګاډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه. په دې قمانداني کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ارګانونه شامل دي چې د کورنۍ چارو د وزارت، د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست یو استازی به یې د مرستیال په توګه چارې مخته وړي. مشر یې د کابل امنیت قمندان امان الله واحدي ټاکل شوی. چارواکي وایي چې ګډه قمانداني به د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفیذ لپاره هڅه کوي. د عمومي قمانداني په داسې حال کې جوړه شوې چې د کابل په ښار کې جرمونه زیات شوي دي او خلک په شکایت لري. روسیه منلې ده چې سوریه ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا پوځ روسیه تورنه کړه چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لیږدوي. په دمشق کې د روسیې سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د دفاعي همکاریو په ترڅ کې د جنګي الوتکو یوه بله برخه سوریه ته ورسېده. د سوریې سنا خبري اژانس ویلي دغه الوتکې به د سوریې پر هوا ماموریت کې برخه اخلي. روسیه چې سوریه کې د بشار الاسد ملاتړ کوي د لویدیځ لخوا تورنه ده چې سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال ملکیان وژني او جنګي جرمونه ترسره کوي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس ای 360 الوتکه د می په 22 لاهور له لاهوره کراچۍ ته روانه وه چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 9 کسان وژل شول او 2 تنه نور وژغورل شول. او ورسای خبر هم دا چې امریکا پریکړه کړې ده چې د جون له 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته ورشي. دا فشار د دې لپاره دی چې پیکینګ امریکایي الوتکې چین ته نه پریږدي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا تر خپرېدو وروسته چین د امریکایي الوتکو پروازونه وځنډول. د امریکا ترانسپورت وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو له موافقې سرغړونه کړې. وروسته تر دې چې پیکینګ د امریکا د دو هوایی شرکتونو غوښتنه رد کړه چې چین ته الوتنې بیا پیل کړي، واشنگتن پریکړه وکړه چې خپل خاورې ته د چین الوتنې منع کړي. یونایټډ ایرلاینز او دلتا ایرلاینز چې د کال په پیل کې یې چین ته د کورونا ویروس له امله خپلې الوتنې ځنډولې وې، له پیکینګ څخه غوښتي چې بیرته به دا میاشت خپلې الوتنې پیل کړي. د کورونا تر خپرېدو مخکې په اونۍ کې د امریکا او چین ترمنځ 325 پروازونه کېدل. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي رادیو .com. اوری چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په بحثونو بوخت دی. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغان ماشومان تر نورو زیات د تاوتریخوالي قرباني دي.
کګه کګه زما هیڅ پخه کته کې خدای نه سم په مینځه کې باندې او درېم سم کې ته توس نه سم تله مدرسې ته پلان په دغه کال سره وس نه سم تله.
افغان هندوان او سکان وایي ژوند خوندي نه دی او په ویره کې شپې ورځې تیروي.
ترس ایران نمی است بدل هم اگر شاید یک عمل دیگر دوباره در ما شود.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر وړاندې مظاهرې روانې دي او دلته یې اروپا کې هم زرګونه کسان په ملاتړ سړکونو ته راوتلي. د نورو راپورونو تر څنګ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو هیئت تیره اونۍ کابل ته ولاړ او لا هم دغلته په بحثونو بوخت دی. بل لورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یوه غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازیو هم برخه لرله، د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پر یوه اونۍ کې چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسیږي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کېږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله آزادي شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیلی شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه مانه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د چهارشنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحد ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابلوف زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحد ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 9 د امریکا متحد ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 14 میاشتو کې افغانستان نه باسي او طالبانو وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې چې روانه اونۍ یې خپور کړ تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلی دي چې له 14,000 تر 14,500 پورې پاکستانیان چې د لشکرې طیبه، لشکرې جنګوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله طالب زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او تلپاتې اوربند ته لار هواره شي. دغه هیواد کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او ډیر قربانیان هم ملکیان دي. نن د جون میاشتې 4 او د جوزا 15 د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي 2 کلونه ماشومانو ته خونړي وو. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
شبخانی تطلیلی و اجاغل تاله گید وزیعتیم به خراب و خب زند پویسای نیم بیگو شسای هم
سکینه 15 کاله نده داوایی یو نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخه پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا او وز معلوله ده
پخه می خواک سوید ایس پخه با انسی اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخه کتا که خدای نسم پا منزا که بند او درم سیم فکیما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقا کالب سروس نسم تله
سکینه دوی لیدغی پیخی وروز تا کابل ترا کرسول دا وز لخپل زاره پلار او مور سره د بیزای سویو پی یو کام کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. سکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قربانی سویو ماشومانو یو بیلګه ده. د جون میاشتې 4 له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو لوري د سکینه په شان له جګړو قربانی سویو ماشومانو ته ځانګړي سوی ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1920 کال د اګست میاشتې په 9 نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4 نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له 4 لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمانو ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د 100 میاشتې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکی وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض سوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو، چاودنو، د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو اقلیت په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه داعش وسلوالو له ګواښونو سره ژوند کوي. د دې اقلیت ځینې یې له افغانستانه د وتلو په فکر کې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
فری کاور په افغانستان کې د سکه اقلیت څخه ده. هغه خپل پلار راهول سنگ شاوخوا دوه کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. فری اوس وایي په افغانستان کې له داعش وسلوالو ډېر ویریږي. په هغه برید کې نولس کسان ووژل شول چې دیارلس یې سکان او هندوان ول. داعش وسلوالې ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې سر راپورته کړ او یوه موده وروسته یې د ننګرهار ځینو سیمو ته لار ومونده. تر هغه نږدې یو کال دمخه دغې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې نیولې وې او د ځان له خوا یې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. د ننګرهار برید د افغانستان پر سکانو او هندوانو یوازنی برید نه و. د روان میلادي کال د مارچ په وروستیو کې وسلوال برید کوونکي د پلازمېنې کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو عبادت ځای ته ننوتل او پر ماشومانو، ښځو او نارینهوو چې په عبادت بوخت ول برید یې وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شول چې ماشومان هم پکې شامل ول. داعش وسلوالو بیا هم د دې برید مسؤلیت واخیست. فری کاور ازادي راډیو ته وویل چې د مارچ میاشتې له برید سره چې په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای وسو د دې اقلیت ژوند بدل سو، حتی داسې چې هغوی له کوره د بهر وتلو جرات نه لري.
موږ د تیر په څیر نسو کولای په ازاده توګه وګرځو او دومره بیره لرو چې ښایي بل برید وسي او د خپلو کورونو له دروازو بهر وتلی نسو.
د فریکاور امور خور او ورور په هند کې ژوند کوي. خدا د خپل پلار د هیلې پوره کولو لپاره له ویرې سره سره په کابل کې اوسېږي.
پلار به مې ویل چې باید له افغانستان څخه د خپل فراغت اسناد واخلم او هر ځای چې اوسم پوسم چې زه د افغانستان یم.
خو فری کاور چې د ښوونځي په 12 ټولګي کې د وایي د سبق تر ختمولو وروسته به له افغانستان څخه ووځي. دا وایي د سکانو او هندوانو ډېری نورې کورنۍ هم غواړي چې دا هېواد پرېږدي.
د ښوونځي په ختمولو سره غواړم له افغانستان څخه ووزم. ډېری د سکانو او هندوانو کورنۍ چې دلته په کارتې پروان کې ژوند کوي پریکړه کړې ده چې د کورونا له کبله ګرځبندیز او محدودیتونو تر ختمېدو وروسته له افغانستان څخه ووزي.
اوس مهال د سکانو او هندوانو شاوخوا زر کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. فریق کاور وایي د افغان سکانو شاوخوا 50 کورنۍ د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې په یوه ودانۍ کې ژوند کوي چې امنیت یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د نوموړي په خبره هغوی د شته ګواښونو له کبله د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت د یوازیني غړي نارندرا خالصه په سپارښتنې دغې ودانۍ ته وړل شوي دي. په جرمني کې د افغان سکانو د کډوالو شورا مسؤول او لیکوال ایشورداس ازادي راډیو ته چې د مارچ د میاشتې برید د دې ټولنې ډېری غړي ناهیلې کړي دي.
دا چې هغوی په درمسال برید کوي په دې معنا چې زموږ د کلونو هیلې چې له یوه نسله بل ته په ارث پاتې شوي او هغه دا چې درمسال د امن ځای دی او مندر او ګردواره د امن ځای دی او څوک دې حریم ته پښه نه ورغځوي دا هیله ټکنۍ شوه. یو تشویش چې د سکانو او هندوانو په ټولنه کې رامنځته شوی دا دی چې څه باید وکړي.
د افغانستان ډېری سکھ او هندو کورنیو اوسمهال هندوستان ته پناه وړې ده. دیا سنگ هلته یو سکھ لیکوال دی چې له 50 کلونو راهیسې افغانستان ته نه دی تللی او په هند کې ژوند کوي. نوموړی وایي له هېواده لېرېوالی ورته ستونزمن دی خو د ناامنیو او د داعش ډلې د ګواښ له کبله نسي کولی افغانستان ته ولاړ سي. دیا سنگ ازادي راډیو ته وویل
زه په هند کې ژوند کوم او ډیری نور هغه افغان سکان او هندوان چې په هند کې ژوند کوي غواړي افغانستان ته ولاړ سي خو امنیتي حالات اجازه نه راکوي. په دې وروستیو کې مو ولیدل چې په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید وسو او په روغتون برید مو ولید. نو تعجب مو وکړ. تاسې باور وکړئ موږ له افغانستانه لرې ژوند کوو خو زړونه مو په هغه هیواد کې دي. دومره درد مو ګاللی چې حد نه لري.
افغان ځواکونو په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال کمزورې سوي دي، خو دې ډلې لا هم بریدونو ته دوام ورکړی دی. وروستۍ بېلګه یې دا ده چې داعش وسلوالو د خورشید په نامه د خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د وروستي برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې د یاد تلویزیون دوه خبریالان او یو کارکوونکی وژل سوي دي او څو نور یې ټپیان سوي دي. افغانستان د روان میلادي کال د می پر 12مه د دوو خونړیو بریدونو شاهد و. یو برید د کابل په لویدیځ کې پر یوه ملکي روغتون وسو او بل د ننګرهار په شیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسم وو چې په دواړو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان ووژل سول. په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست، خو د کابل پر روغتون د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه داعش وسلواله ډله د کابل پر روغتون په برید کې مسؤوله وبلله او هغې د افغانستان او نړۍ لپاره یو ګواښ وبلله. د افغانستان په پارلمان کې د هندوانو او سیکانو د اقلیت یوازینی غړی نریندر خالصه هم په دې باور دی چې داعش وسلوال نه یوازې دوی ته بلکې د افغانستان ټول وګړو ته یو لوی ګواښ دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټول وګړي تر ګواښ لاندې دي. داعش پر ماشومانو او ښځو هم رحم نه کوي. سیکان او هندوان په افغانستان کې یو کوچنی اقلیت دی، خو واقعیت دا ده چې ډېر قوي درد مو ګاللی، تلفات مو ورکړي. هیله لرم په افغانستان کې یوه دایمي سوله راشي، څو په دې هیواد کې په آرامۍ ژوند وکړو.
اوس هم راځو یو جالب تاریخي مطلب ته. پرون د جون میاشتې دریمه او د جوزا څوارلسمه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 243 تلین وو. احمدشاه ابدالي په 1920 میلادي کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلی وو. په دې اړه پام وکړئ د احمدشاه اعظمي راپور ته.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9مه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وږی راوخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او څېړونکي محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت وو، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمه وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دا دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمدشاه بابا له اشعارو ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
زده شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان ورباندې ستړي شوي وو، چاره نه وه پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب وو. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلې دي، ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغنه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمدشاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو، دی یو عادي معلم سړی نه وو، دی یو عادي جنرال نه وو، دی پاچا وو. د ده سره د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا هرې برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، او البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پاتې نسی، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر ضد له مظاهره کوونکو سره د همغږۍ په نیت په زرګونو کسان په اروپا کې پرون لارو کوڅو ته راووتل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د لندن په هایډ پارک کې ګڼ کسان پرون راغون شوي وو او د توکم پالنې پر ضد شعارونه ورکول. شپږ څلوېښت کلن جورج فلوید تېره اونۍ د امریکا په میناپولیس ښار کې د یوه پولیس تر خشونت وروسته ساه ورکړه. د توکم پالنې پر ضد فعالانو د لندن په هایډ پارک کې د غونډې له برخوالو غوښتي وو چې په نړۍ کې د تور پوستو د حقونو د نقضېدو په اعتراض کې سرې جامې واغونځي. په لندن کې تر مظاهره څو ساعته مخکې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې په 2018 کال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د یو وژل شوي تور پوستې د پیښې پر ضد شعارونه ورکول. د اتلانتیک اوقیانوس هغه لور ته په متحده ایالاتونو کې د دې سربیره چې د دوشنبې په ورځ د مظاهره چانو له لورې له لوټالانو وروسته ګرځبندیز لګېدلی و، په لسګونو زره کسان له نیویارک نیولې تر لاس انجلس او په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. تر ټولو سره مظاهره د چهارشنبې په شپه په هیوسټن کې وه. دا د جورج فلوید د زیږیدو او د مړینې ځای دی. په پلازمینه واشنگتن کې د دې سربیره چې زرهدار ګاډي او سرتیر په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي، د سیشنبې د ماښام خواته پولیسو د مظاهره کوونکو د خبرېدو لپاره له اوښکې بهونکې ګاز استفاده وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي، ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. ښاغلی اسپر وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د پوځ له ځای پر ځای کېدو سره مخالف دی او د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ پر والیانو فشار راوستی وو چې د ملي ګارد له ځواکونو د لوټمارو او بلوا کوونکو پر ضد کار واخلي. په دې ترڅ کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په متحده ایالاتونو کې د ملي روغې جوړې او د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په واتیکان کې د جورج فلوید پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل ټول هغه کسان چې د نژادي تبعیض له امله وژل شوي دي هغوی ته به دعا وکړي. د کاناډا صدراعظم جسټن ترودو هم د امریکا وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. او امریکایانو یې هیله وکړه چې متحد شي. د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ احتمالي سیال کاندید د سیشن بی پروز وویل که چېرته په انتخاباتو کې بریالی شي د کرکې اور ته به لمن ونه وهي او د نژادي تبعیض پر ټپونو به چې له یوه زمانه امریکا ورسره مخامخ ده مرهم کیږي.
اوس هم لاند خبرونه. افغان ولسمشر پرون محمود کرزای د کار جوړولو د وزیر پتوګه، محمد جواد عثماني د عام روغتیا د وزیر پتوګه، او حسینه صافی د ښځو چارو د وزیر پتوګه معرفي کړل. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني پرون پرانستل شوه. د قمانداني داسې مهال کې پرانستل کیږي چې په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې. روسیې منلې ده چې سوریې ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کیږي چې د امریکا پوځ روسیا تورنه کړې چې دغه هیواد د سوریې له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لیږدوي. او د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. اوریدونکو د وخت د کمیل عمل نشو کولی چې نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. په راتلونکو خبرونو کې به حتما درته وړاندې کړو. اوس هم یو بل مطلب راخلو، هغه دا چې کرونا ویروس نږدې ټولې نړۍ ته ریښې غځولي او د دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوي. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشت پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دغه واکسین تولید کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته، او ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هیروئ.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کرونا ویروس معایناتو وکړای سوای د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کرونا ویروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شاید ووایي د کرونا ویروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کرونا ویروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 340,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي، او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې ویروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کرونا ویروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل سوی دی. ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جینیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅې کوي د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کرونا ویروس اخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هېواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سوي واکسینو ډېر اغېزناک.